درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. دا زری رادیو په دې خبرونه کې مو لومړی خبرونو ته پام غواړو. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبري له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمشته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د په وینا پاکستانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي د خپل هیواد د رسنیو ته ویلي دي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دی د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه ده منلې. ملګر ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یو راپور کې چې نن سه شنبه خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلې دی. په راپور کې راغلي چې په جولای میاشت کې د 1419 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبرې له څو ساعتونو نیولې تر یویش په پوری د طالبانو په بند کې تیر کړی دی. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبه پر خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دو شنبه پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکړي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د ختمولو لپاره خپل ټول ل پینزو کلونو کم عمر ماشومان واکسین کړي. د ترکیه په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورور زلزلې وروسته نن سه شنبه سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوې دي. د ترکیه له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونه ولړزول چې د یو شدت 4.6 درجه یو. د دې زلزلې مرکز د ترکیه په لویدیز بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیه او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپل خبري یو برخه روسیې ته پریږدي. زیلنسکی په خپل څرګندونو کې چې نن سه شنبه خبري شوه، ل امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
د زما حق دی. د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه له خوا د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص راپور وایي چې طالبان د خپل پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د خزو او نجونو اساسي ازادۍ پنهخه کړې دي. په دې راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شو، د ژوند او روغتیا، تعلیم، مهارتونو او پوهې پراختیا، کار او مالی ونډې په پریکړو کې ګډون او له تاوتریخوالي څخه خلاصون څېړل شوی دی. د افغانستان جنسیتي شاخص په هیواد کې د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي مساواتو د دوامداره پراختیا په اهدافو پورې اړوند اتو شاخصونو کې ارزولې دي. د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونو د نجونو او ښځو پر رواني روغتیا او د دوی پر راتلونکو هیلو باندې هم اغیز کړی دی. نن د زما حق دی پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. د خزو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د غرض د خزو خزینه فعاله انارګله زیرک زموږ میلمنی دي. زموږ تخنیک همکار وایي چې اغلی ولی د تلیفون له لارې راسره وصل شوې ده. اغلی ولی، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ستاسو څخه. زما د مینې ډاکټر لمنه اومه تاسو محترم میلمنه که حاضر ده او اوریدونکي.
ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ. مالاند یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د خزي د خزو د څنګ د راپور نوې خبر کړی د افغانستان د 2023 کال جنسيتي شاخص د څو موارد مې یادونه وکړه. البته یادولو وړ بولو چې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره په ملګرو ملتونو پورې انتړلې د جنسيتي برابرۍ او د خزو د پیاوړتیا ځانګړې څانګه ده. دا اداره د نړۍ په کچه د خزو او نجونو له حقونو څخه د ملاتړ او د دوی اړتیاو ته د چټکې رسیدنې په موخه جوړه شوې ده. رازو د همدې راپور په ارتباط د په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ ارزونه په دې راپور کې ژوند او سالم روغتیا، تعلیم، مهارت او د پوهې لوړول، کار او مالی ونډه په تصمیم نیولو کې ونډه، له تاوتریخوالي څخه خلاصون شاخصونه واضح ذکر شوی دی او په دې اړه ځینې شمیرې هم راټولې شوې او هغه د نړۍ له هیوادونو سره پرتله شوې دي. که پایل دې ځای وکړي د ژوند او سالم روغتیا په برخه کې د شاخص کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د 2023 کال راپور لمخې افغانستان کې د ښځو لپاره د عمر توقع هغه شاخص چې دی د نارینه او پرتله چې د نارینه او څه باندې څلورتیا سلنه او نارینه او د وبخې د ښځو لپاره څلورتیا او د نارینه لپاره شپږ څه باندې شپږتیا سلنه ده. د ښځو او سړو ترمنځ دا توپیر په هغه وایي چې په هغه سیستماتیک او ټولنیزو خدمتونو پورې تړاو لري چې تر بل هر چا د خزو روغتیا ته زیان رسوي. د بیلګې په توګه ناکافي زیربناوې، د نوې خزینه روغتیایي کارکونکو پر روزلو بندیز او د خدمتونو په ورکولو کې جنسیتي تبعیض له هغو مواردو دي چې د خزو روغتیا اغیزمنوي. دغه راز ویل شوی چې اوس مهال د هغو نجونو ترمنځ چې عمر یې د 15-19 کلونو ترمنځ د زیږون کچه د نړۍ تر منځنۍ کچه هم لوړه ده. په دې اړه مې غوښتل چې ستاسو نظر واخلم چې په افغانستان کې وضعیت په رښتیا هم همداسې ده. د ژوند او سالمې روغتیا په برخه کې د ښځو او نجونو لپاره
د اوسني حالت په لیدلو سره، مخصوصا په روغتیايي دغه کې سکتور کې د ښځو وضعیت یا د ځوان نسل د نجونو وضعیت، زه فکر کوم چې دا احصایه نور هم لوړه ده. که په حقیقي ډول په ټولو ولایتونو په ټولو کلو باندې کې دا احصایه دقیق واخیستل شي، د فرزن د دغه خدمتونو نه رسېږي دغه ته او کلو باندې ته فرزن د دې دغه روغتیايي خدمتونو نه رسېدل او د نجونو او ښځو دغه ته نه لاس دغه چې دوی لاس رسېږي دغه ته نه لري، او فرزن اقتصادي دغه نه لري، توان نه لري. نور د ټولنې دغه رقم موازین چې داسې جوړ شوی دی چې فرزن د ښځو د حقوقو تخته کیږي په هر کچه، په هر سطح، په هر حالت کې. نو فکر کوم چې دغه د دوی پر روغتیايي حالت باندې مستقیم تاثیر اچولی دی، او زه فکر کوم چې په حقیقت کې دغه احصایه به نور هم لوړوي. دا یوازې د دوی د صحیح سکتور یا د صحیح خدمتونو کمښت ودوی ته، فرضاً د دوی د حقوقو محدودیتونه، د تعلیم او تربیه محدودیتونه، د نور په ژوند کې ډیر نور محدودیتونه محسوس او غیر محسوس چې په دوی باندې لګول شوی دي، یا فرضاً دغه چې د فرمان په واسطه چې د دوی په مخ باندې مکتبونه تر اوسه ویدي، دغه ټول هغه عوامل کېدلای شي چې دوی په مجموع کې، یعنی شیزه په مجموع کې دغه شی څخه ډیر زیان وویني او ډیر ځینې متاثر شي. زموږ تاسو په ټولنه کې شیزه د اول سره هم ډیر، یعنی په هغه لور د دې کې د حقوقو د خدماتو د لاسته راوړلو په دغه کې نه وي، یو نو هغه څنګه حقوق یا څنګه موقف چې درلودي په خو هغه هم او زیانمن شوی دی. هغه اوس هم په محسوس او نامحسوس او په فرمان شکل د دې څخه د حقوق اخیستل شوی دی. نو دا چې دغه کچه د کورنۍ تاوتریخوالي د نور ټولنیز مخیریان ودوی ته متوجه دي، دا ډېر واضح او دغه خبره
او وړاندې به په نورو اړخونو باندې هم خبرې وکړو. د خزینه فعالان ارګل زیرک هم را سره د ټلیفون لارې وصل دی. اغلی زیرک، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. په همدې ارتباط مو غوښته چې تاسو نظر واخلم د ژوند او سالمې روغتیا په اړه. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې په دغه نوي شاخص کې ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو نه روزل، یعنی په دې معنی چې د دوی پر روزنې باندې چې بندیز لګول شوی دا هم د ښځو لپاره په روغتیایي خدمتونو باندې اغیز کوي. تاسو چې هلته په افغانستان کې اوسئ دغه اغیز مو محسوس کړی دی؟ آیا کافی ښځینه متخصص ډاکترانې نرسانې قابلګانې په هغه سیمه کې شته او ښځو ته د روغتیا په برخه کې خدمات سرته رسوي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدم کې سلامونه وړاندې کوي تاسو د تاسو د یوټیوب له لارې نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. راګیو کې چې د صحت جامع پتن ولري تاسو ډیره ښه چې ته اشاره وکړه. موږ او تاسو حمله نوینو دا یو متل د وایي سلمات په دوه ګوتو نه پوهېږي دا د سینه ستان.
بله اغلی زیرک سره مو لکه چې اړیکه پرې شوله. خو اغلی ولی دغه د په کم عمر د زیګون د موضوع یادونه هم شوې ده، وایي چې د هغو نجونو چې عمرونه د 15 او 19 کلونو تر منځ دي د زیګون کچه هم د نړۍ تر منځنۍ کچې هم لوړه ده. یعنې په دې معنا باندې چې اول خو په افغانستان کې په کم عمر باندې هم ډېر نجونې ودیږي د 15 او 19 کلونو تر منځ، او د زیګون کچه هم ډېر لوړه ده. دغه علت څه دی؟ آیا دا همدغه محدودیتونه دي چې پر نجونو او ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوي په تېره بیا د تعلیم او کار په برخه کې چې بلاخره کورنۍ دې ته اړ ایستل کېږي چې په کم عمر خپلې لوڼې واده کړي؟
بالکل، دا یعنی لازم او ملزوم دي. دا د اوسني وطني شرایط او د نجونو دغه دریځ چې دغه موقف چې دوی پکښې کېږي چې فرضاً په د کښته اقتصاد د جنګ ځپلي اقتصاد دغه ثمره ده چې زموږ هغه قشر چې فرضاً ښځینه قشر چې ډېر نور هم د زبانانو خبره ده چې اسی پذیره دي نور هم دوی هغه تر تاثیر لاندې راځي، دغه څخه متاثره کېږي. یعنې اول هغه قشر چې متاثره کېږي هغه نجونې او ځوان نجونې او ښځې دي. نو تاسو وینئ چې فرضاً که دغه سین د احصایو د امارو د لوستلو وروسته چې موږ وګورو چې 5 کلن قشرو فرضاً هلته دغه د کم عمر ودونه اوس ډېر عادي شوی ده. دا خبره دا خو د کښته اقتصاد څخه کېږي، د ټولنې د ناپوهۍ څخه کېږي، د فرضاً د غه څخه کېږي، د عامه پوهاوي د کمبودۍ څخه کېږي. نو د یو خوا څخه نه، د یو خوا څخه کورنیانې مجبوره کېږي چې فرضاً دوی په کښته سیند دغه د نجونې دغه ودونه دغه ډېر شوي دي، او فرضاً بیا نو د واده نتیجه خو بیا دغه ده چې دوی باید په دوهم قدم کې دستي اولادونه پیدا کړي. په وطن کې دا پوهاوی فرضاً نشته چې ضرور نه دي چې حتماً دستي اولادونه پیدا کړي، یا دا په یو شکل نه، په یو شکل کنټرول کې. نو دوی چې د فرضاً د 5 کلنې نجلۍ و یاشي و باتې ته دغه نه لري، سیستم نه لري، نو د اولادو د نجلوګیري د اولادو نه پیدا کول د پاره خو هیڅ رقم په هوای او هیڅ رقم وسایل په لاس کې نه لري. نو دا یو دغه داسې دی لکه هغه منطقي تسلسل د بدبختۍ چې موږ تاسو ته تعقیبوي چې فرضاً د یو بدبختۍ څخه بله بدبختۍ راپیښیږي، او دا چې دا څومره لوړ ده، دا کچه څومره لوړ ده، او څومره په فجعي شکل په ټولنه کې دغه کې سلطه کې، دا باید اوسني چارواکي زما په نظر مستقیم مسؤلیت پر غاړه واخلي. یعنی نور دغه استبدادي سیاستونه چې مخصوصا د ښځو په حق کې کوي دغه څخه نور لاس واخلي.
مننه اغلی ولی. اغلی زیرک، تاسو سره لکه چې ټلیفوني اړیکه مو بیرته ټینګه شوې ده، هغه پوښتنه چې ما مخکې کړې وه کولی شي چې هغه ځواب کړي؟ مهرباني، پوښتنه مو اورېدلې.
بله بله، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. د اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې، یعنی تاسو څلور اتیا وکړئ لکه شپږ اتیا مو کړئ د ښځینه فیصدي، یعنی زه یم سل فیصده به ښځینه متضرر وي. ولې په دې چې دلته اوس فعلا مثلا مخکې ښځینه ډاکترانې وي په هر کلینکو کې، مثلا په هر ساحه کې، اوس نشته. موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې مثلا ښځې درس ته نه پرېښودل کېږي، تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. نو هغه تعلیم یافته ښځې، مثلا هغه ډاکترانې، هغه متخصصینې چې موږ لرې، زیاتره د افغانستانه وتلی ده. مثلا نارینه ډاکټرانو ته ښځینه اجازه نه لري سلار سي هغه مثلا کزیم ډیر په ستونزو په مشکلاتو سید او ډاکټر ته بلاړ سي مراجعه به وکړي خو د خلکو اقتصاد په سفر کې ضرب ده دا جای به څنګه کوي خلک ډیر په ستونزو اخته دي خصوصا ښځینه طبقه مثلا دغه ماشوم چې مثلا دوی دنیا ته راولي ډېر د ستونزو سره مخ دي بیا بعد له هغې نه دغه د ماشوم ساتنه او روزنه او د دې نفقه دا د هر څه سره دوی په مشکلاتو اخته دي تاسې باور وکړئ یعنی زه په دې یو ساحه کې اوسېږم که نه سیده شپه سبا چې یعنې په ورځ کې یو دوه درې کسه قسم ده دا ښځینه دي چې په کورو ته ویږي نقصه یې په لاس کې وي چې د خدای لپاره مثلا مریض وي په شفخانه کې مري حتی زه دومره وس نه لرم چې زه د یوې نقصې دوایي دې ته واخلم نو ښځینه زیات متضرره دي نو موږ به د اوسنۍ دولت نه خواهش کوو چې د خدای په لحاظ که دوی واقعا مثلا واقعا یعنې د زړه له خلاصه دوی صداقت لري او د اسلامیت په لاره روان دي که نه دوی باید شي که دغه تعلیم ته اجازه ورکړي چې موږ دا خوندې مثلا ښځینه دوی دا ادا وي کوي چې ښځینه باید نارینه ډاکترانو ته لاړ نه شي او نارینه ښځینه ډاکترانو ته دوی اجازه نه ورکوي ګوره دغه د دې خبرې سرحد کوم چې ته رسېږي خو به زیاتر متضرر سي د ښځې دي ماشومان دي مثلا نارینه متضرر دي ګوره یوازنۍ دغه اقتصادي مشکلات مثلا زه خپله مریضه یم چې ما سره د ډاکتر دوا نه یي مثلا ما په کور کې د ما د خاوند سره یما د بچي سره پیسې نه یي په هغه هم د ما سره جګرخون ده مریض ده او زه مثلا مریضه یم ما سره ټول فامیل مریض ده یعنی په هر فامیل کې دا ستونزې شته په هر فامیل کې دا مشکلات شته نو موږ د فیلي حکومت نه خواهش کوو چې د خدای لپاره دغه مشکلاتونه دغه ستونزې د دوی باید نور د پایته کې ورکړي
مننه غلی زیرک د شخص یو بل موضوع هم راخلو تعلیم مهارت او د پوهې لوړول په دې اړه ویل شوی چې د نجونو پر تعلیم د دی فاکتو اداري یعنی د طالبانو د اداري د بندیزونو له امله په ثانوي تعلیماتو کې د 14 کلونو پورته د نجونو ګډون په 0 زرده یعنی 0 ته رسیږي دغه راز ویل شوی چې پر تعلیم د سیستماتیک بندیز کچه کولای شي په تعلیم کار او روزنه کې د ښځو او نجونو هغه ونډه په هیڅ حساب شي اغلی ولی مونږ خو وینو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر منځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو باندې بندیز لګول شوی دغه راز پر ځینو نورو کورسونو کې هم د ښځو په ګډون بندیز لګول شوی دی دغه وضعیت په پام سره آیا دا به په راتلونکي کې د ټولنې نیمایي برخه ډیره له هغه د سواد له زده کړې بې برخې کړي
دا خو یو خاصه خبره ده او دا واضح نتیجه ده دغه عمل د دغه فرمان چې صادر شوی دی دغه د پاره صادر شوی دی نو دا چې د سرعت فرزند د بشوادي د جهالت دا چې دغه د اتلس کلونو نجونو رول یا وند اوس بیا صفر ته رسیدلې ده یا صفر ته قریب ده نو دا په چې څلور کال دي تاسو که خدای نه خواسته خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا نور څلور کال ادامه ورکړي نو تاسو د هغه واقعي وګوري او چې دا به ټولنې ته و ښځو ته و د وطن ته و د ټولو اتباعو ته څومره عواقب ولري دا به څومره یو غټه غمیزه وي دا چې فرضاً دا په قانوني شکل دي د ښځو څخه د علم د اخیستلو څخه د علم د حاصلولو څخه منع شوي دي دا د دوی په حق کې د دوی په حقه حقوقو کې مطلق هم یو تخچي ده چې شوې ده په دغه ساحه کې باید ښځې خپل حق څخه د اخیستلو دپاره ږغ پورته کړي خو د عواقب موږ تاسو په پوهېږو په ټولنه کې چې دا به څه رقم عواقب دوی ته ولري مګر چې هر رقم شي دا یو جنایت دی دا په دوغنی ګستاخی او بشرمانه شکل د دوی څخه دغه حق اخیستل شوی دی چې زما په نظر نور باید ودی ته د خونې څخه حوصله ونیسي او په دغه ځای کې نور بله موضوع ودی ته راجع نشي د دوی څخه باید عملي ګامونه واخیستل شي په دغه ساحه کې هغه که اول البته په سوله ییز شکل هغه که هر رقم وسیله یې چې فرضاً که خبرې یې که مذاکرات یې که دغې یې چې فرضاً یو څوک پر دوی باندې دغې کې واسطه کړي یا فرضاً پر دوی باندې خبرې ورسره وکړي چې دغه جنایت څخه نور باید دوی لاس واخلي دا د ښځو د بېوزلۍ څخه د ښځو د بېوسۍ څخه د 24 کلن یا 25 کلن تقریباً جنګ ځپلې ټولنې څخه نور دوی لاس واخلي د دغه جنایت څخه نور باید لاس واخلي دا موږ تاسو ته بالاخره ډېر فجیع واقع لري ټول ټولنې ته.
بلې مننه ګلې ولی. انارګل زیرک، د په همدې موضوع غواړم چې ستاسو نظر واخلم. په دې کې څه عیب ده که چیرې یو انجلۍ په د تعلیم په ګاڼه باندې سمبالیږي که مهارتونه زده کوي؟ دا خو د کورنۍ د اقتصاد سره مرسته کوي، د هوساینې سره، د سوکالۍ سره هم مرسته کوي. دغه چې کچېرې راګرځول کېږي د تعلیم نه، د زده کړو څخه، او دغه راز د دوی د پوهې د لوړېدو څخه، د پوهې د لوړېدو مخه نیول کېږي، څه فکر کوي چې دا به ډېر زیات ناوړه عواقب یا ناوړه نتیجې ونه لري؟ ښځه په کور کې هم هماغه نوی ماشوم دنیا ته راوړي، او ښځه که چیرې پوهه وي، لوستې وي، پوهېږي چې باید ماشوم په څه ډول په وروزي او هغه ته رسیدګي وکړي.
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. تاسو سوچ وکړه دا وینو موږ او تاسو ښه په ژوندۍ بڼه باندې وینو چې افغانستان د جهالت او د روح سقوط خواته روان دی. که په یو فامیل کې مثلا پلار تعلیم یافته یا کوتنه، هغه پلار به تعلیم یافته وي. که د یو فامیل مور تعلیم یافته وي، د هغې ټول کورنۍ به تعلیم یافته وي، او د هغې کورنۍ سره تعلیم یافته شي، د هغې د اولادو له برکته یو دغسې نور کورونه دغسې تعلیم یافته کېږي. که نه یو متل د وایي سې آب ذره ذره دریاب بشه. نو یو مور چې تعلیم یافته وي، ګوره د اولاد لپاره اولنۍ مدرسه یا زانګو یا مکتب چې ده، هغه د مور غېږه ده. تر و کلو پورې به هغه تربیه کوي، بعد له هغې نه به یې مکتب ته ورکوي، یعنې د کور څه بچیان چې وي ټول به مثلا تعلیم یافته راځي. نو بس دا خو موږ او تاسو ښه پوهېږو چې افغانستان د سقوط طرف ته روان ده، یعنې د تباهي او بربادي طرف ته روان ده. مثلا که یوه ورځې درې وخته یو وخت مړۍ ونه خوري، بیا به یو وخت به یې وخوري. که نه و تاسو سوچ وکړئ، دغه څلور کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې شو، دا سل کاله افغانستان ته دوی ضربه ورکړه. خو په دې موږ او تاسو ښه پوهېږو که نه، چې دا مثلا دا کار څوک کوي، دا ظلم څوک د افغانستان سره کوي، دا د افغانستان دښمنان دي چې دا کار کوي. تاسو باور وکړئ، دغه د امارات اسلامي داسې کسان دي که نه، ساري وایي یو یو دوه دوه ودونه لري. د اوس په داخلي شرایطو کې ټولې د تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړه، یعنې دوی ښه د تعلیم په قدر باندې پوهېږي. دوی وایي چې که چیرې مثلا موږ نه یو او دا رژیم نه یي، موږ باید تعلیم یافته جنکوی سره ودونه وکړو چې په آینده کې موږ ته ګټه وکړي، یعنې دوی کار وکړي او موږ ته پیسې وګټي. دوی د تعلیم په قدر باندې ښه پوهېږي، خو نن دوی دا کار کوي او دغه کار ته لمن وایي. دوی مثلا چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي، مثلا د ښځو د کار مخه نیسي، که نه دا د بل چا په واسطه باندې دوی نیسي، دا د بل چا لاسوینه ده. مثلا دا یوه پروژه ده، موږ او تاسو ښه په دې باندې پوهېږو. کېدای شي مثلا جمهوریت شل کاله څه 250 دولتونه ورسره وو، دوام یې ونه کړ، یعنې بعد له شلو کالو لنډ شو. خو دوی هم داسې یو پروژه به یې، د یو پروژې په شکل به دا کار مخه ته ځي. خو هر څوک چې دغه ظلم د افغانستان سره کوي، دا افغانستان تباه کوي، د افغانستان بچیان تباه کوي، یعنې افغانستان د سفارت سره تباه کېږي. خو بس موږ دغه وزرته وو، دغه زارۍ کوو چې د خدای لپاره نور څه هر څه کوي، د دغه ناخوالې مثلا مخنیوی ورشي. موږ نور څه نه غواړو د عبارت اسلامي نه، تر کله ته د کار اجازه ورکړي د چوکاټ اسلامي په شریعت کې. مثلا د تعلیم مخه دې پرېږدي، دغه ځوانان چې مثلا ټولې خارج ته ووتې، موږ او تاسو پوهېږو نه، موږ ښه سرمایه سو، هغه موږ او تاسو هغه خبر سومه خلک سو ټول د افغانستان ووته، هغه د افغانستان یو سرمایه وه. هغه خلک دغو کسانو ته کار پیدا شي چې موږ وطن جوړ شي. خو دا خلک نه غواړي، داسې دا هر چاله هسته دي چې بس هغه پروژه د خپله پروژه به تطبیقوي.
خو هغه لې زیرک پروژو کومه نتیجه نه ده ورکړې. موږ تاسو په افغانستان کې شاهد وو چې هر پروژه که چیرې له بهره راغلی وي، هغه هلته شنډه شوې ده. هغه د ټولنې سره چې اړخ نه لګوي، هغه پروژه نتیجه نه ورکوي. د ټولنې غوښتنې باید واورېدل شي، د ولس غوښتنې باید واورېدل شي. حکومتونه په ولس باندې ولاړ وي، که ولسونه نه وي حکومتونه به نه وي. مننه کور ودان. یوې د ازادۍ راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دا زما حق دی پروګرام ته دوام ورکوو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې، زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د وروستي راپور په باب خبرې کوو چې د افغانستان د 2023 کال د جنسیتي شاخص په اړه چمتو کړی او پرون خبر شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې طالبانو د خپلو پرلپسې فرمانونو او محدودیتونو په عملي کولو سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ او حقونه په نښه کړي دي. د دې شاخص یو بل موضوع ده، کار او مالی ونډ په د ښځو د کار او مالی ونډ موضوع ته زیر شوی. البته د ښځو څانګه په دې شاخص کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه په ویل شوی چې په 2023 کال کې د نارینه او پرتله په کاري ځواک د ښځو د ونډې کچه نور هم ټیټه شوه. د نارینه ونډه نه هاتیا سلنه او د ښځو ونډه څلیرشته رسیدلې ده. هغه ښځې چې وایي په کار بوخت دي بیا د کم معاش په موقتو پوستونو او غیر رسمي سکتورونو کې په دندو بوخت دي. دغه راز ویل شوی چې د دیفکتو ادارې فرمانونو، یعنی د طالبانو ادارې فرمانونو او ټولنې کې رایج دودونو له امله په مشخصو سکتورونو لکه مرستندویه مؤسسو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې او یاد ښکلا سالونو کې د ښځو پر کار او بوختیا بندیز لګیدل او کاري فرصتونو او کاروبار ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. اغلی ګلی ولی دغه موضوعات چې د کار او مالی ونډې په ارتباط باندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په دې شاخص کې رابرسیره کړي دي، تاسو ورسره موافق یاست؟ وضعیت هم داسې ده؟
بالکل، زه متاسفانه چې خپل مستقیم په وطن کې نه یم، چې زه خپل زاویه څخه هم وکتلی سم، نو زموږ هم تکیه پر دغه راپورونو او دغه خبرونو باندې ده چې موږ دغه وطن څخه خبرونه لولو او دغه ادارې احصایه تر ډېره ځایه ماته بېطرفه ایسي او واقعي ایسي. نو دغه چې د ښځو ونډه متاسفانه په اقتصادي سکتور کې د 40% راکښته شوې ده، دا یو ډېر د خوشحالۍ ځای دی واقعا. یعنی هلته ښځې د بېخي د یعنې د مش ډېر زیاته څوک دغنه کوي، کار نه کوي. زموږ ټولنه جنګ ځپلې ده، په کلونو په لسیزو جنګ ځپلې ده. ښځې مجبوره دي اول او اخر د کور د عایداتو مسؤول یا مور یا فضل یا خالی یا انا یا هر څوک چې یعنی ښځې مسؤول دي، هغه مسؤولین هم یعنی دوی د دغه کاري ساحې څخه چې د دوی ګډون محدود شوی دي، هیڅ رقم دلیل او هیڅ رقم د وضاحتو دوی ته نه دی ورکول شوی. معاشونه یې کم شوي دي، فرضاً په صحي سکتور کې د ډاکترانو د نرسانو معاش تر 5000 افغانۍ اجازه رسمان اجازه نه لري، 5000 افغانۍ اجازه نه لري چې لوړ شي، چې دا زما په نظر یو ډېر بېخي غټ ظلم دی، ډېر بېخي غټ جبر دی. دا چې فرضاً په د مرستندویو دفترونو د ملګرو ملتونو او یا فرضاً په دغه کې د ارشباو کې فرضاً د ښځو کارونه محدود کړي دي، دا فرضاً هغه سکتورونه دي چې خبرو پورې رسېدلي دي. په نورو ساحو کې هم د ښځو کارونه ډېر محدود کړي دي. په داسې حال کې چې نو خو ته باید یو بدیل به ورکړي چې که ته دلته په ارشګاه کار نه شې کولای، دا کار زموږ پر غیرت باندې دغه کړي بار خوري، نو یو بل دغه ورکړي، یو بل بدیل خو ورکړي، یو بل چانس ورکی چې وبل ځای کار وکولای شي. په دې سره څنګه دا مجبور دي، دوی څوک نه لري، دوی سفارښت نه لري چې دوی کورته اقتصاد مرسته ورسره وکړي، دوی اولادونه د سرنوشت پاتې کیږي، به غریبان پاتې کیږي، د یو وخت په رکتبار حالت کې ژوند کوي.
مننه یاغله ولی انارګل زیرک، تاسو چې په یو غیر دولتي ماسک مو هم ډیر وخت ونده درلودل کار مو کو، دغه وضعیت څه ډول ارزو یا پرختیا هم د خزو ونده په غیر دولتي ماسو کې کم شوه ده او د دې پر مالی وضعیت باندې هم د موضوع څومره تر څه حده پورې تاثیر کړی دی؟
بالکل، په صفر ضرب شوی دی
د مالی لاړه د دوی اقتصاد د خې اوس په صفر کې زر ده. ولی په دې چې مخکې هر مؤسسات کوی سو خپل زنانه کارمندان به یې لرلې، هغه به صحیح تتلی، هغه مساق کسان به یې سروې کوله، انتخابوله، د هغو سره به کومکونه کېده. اوس نه شي تلی، اوس ریاست زراعت مثلا کوم کور کې، مثلا په یوه کور کې مثلا هغه کوم کس مساق ده، نو نارینه د هغې نه څه خبرېږي سا د کس مساق ده که نه ده. مثلا هغه د ولسوالۍ نماینده ورسره د ریاست زراعت